درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو زده کوونکو شرغلاس د اووم ټولګي و پنځم لوست هیلمند یم چې ټوله به جوړ وروغ اوسی لکه څنګه چې مو په تیر څپرکي کې په تیر لوست کې مو حجروي ویش ویلي دا مو ویل چې حجروي ویش په دوه ډوله و چې یو یې مستقیم او بل یې هم غیر مستقیم مستقیم ویش چې وو هغه د امیتوسس په نامه سره هم یادېدی چې نسبت و غیر مستقیم ویش ته ژر اجرا کېدی دوهم یې غیر مستقیم ویش و چې هغه په دوه ډوله ویشل سوی و چې یو یې د میتوسس او بل یې هم د میوسس په نامه سره یادېدی دغه دواړه ډولونه چې دي دوی مختلف پړاوونه یا مرحلې سرته رسولې انشاءالله چې په تیر موضوع کې به هیڅوک مشکل ونه لري او کوم سوالونه چې د کارخانګۍ په ډول سر درکول سوي وه هغه مو ځواب کړي او زده کړي به مو وي راځو نن ورځ نوې موضوع زده کوو زموږ موضوع د تخم لرونکو نباتاتو په اړه ده چې د اووه دېرشمې صفې څخه تر دوه څلوېښتمې صفې پورې به دوام وکړي لکه څرنګه چې موږ او تاسې ټوله په دې باندې پوهیږو چې نباتات د حیواناتو او انسانانو په ژوند کې څومره اهمیت لري دوی نه یوازې دا چې زموږ دپاره غذا آماده کوي بلکې ډېر نورو شیانو کې هم د استفادې وړ کې ګرځي د مثال په ډول د کورونو په جوړولو کې موږ ورڅخه استفاده کوو د هغه رقم د سون موادو په ډول ورڅخه استفاده کوو د کاغذ جوړولو په ډول ورڅخه استفاده کوو په اطریاتو کې ورڅخه استفاده کوو او داسې ډېر نورو شیانو کې ورڅخه استفاده کوو نو نباتات زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دي په دې څپرکي کې به موږ او تاسې تخم لرونکي نباتات وپېژنو د دې ډولونه او ورسره ګل لرونکي نباتات وپېژنو او ډېر نور موضوعات به ورسره آشنا سو راځو تخم لرونکي نباتات او ډولونه یې پېژنو تخم لرونکي نباتات چې دي موږ او تاسې وایو لکه څرنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي دوی د تخم څخه چشي کوي وده کوي او دوی دانې تولیدوي دا نباتات چې دی خپل په جوړښت کې ریشا ډنډر او پاڼه لري او تخم لرونکي نباتات چې دی هغه په دوو برخو باندې ویشل سوي دي چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفي البذر ظاهر البذر نباتات په څه معنا یعنی تخم یې ښکاره دي دغه نباتات موږ وایو چې نه ګل او نه هم میوه تولیدي یوازې یوازې موږ وایو چې د دې تخم ښکاره دي بل رازو مخفي البذر چې مخفي خپله د پټ او بذر هم د تخم په معنا سره دي یعنی د نامه څخه یې معلومیږي چې په څه معنا سره دی یعنی چې تخمونه پټ اوسي دغه نباتات چې دي موږ وایو چې د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي ولې ځکه دغه نباتات هم ګل او هم میوه تولیدوي پسې راځو د ګل لرونکو نباتاتو و ډولو ته ګل لرونکي نباتات یا هم مخفي البذر نباتات یا پټ زری لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله ویشل سوي دي چې یو یې یو مشیمئي نباتات او دوهم یې دوه مشیمئي نباتات دي راځو ځان په دې پوه کړو چې یو مشیمئي او دوه مشیمئي څخه مطلب څه شو دی یو مشیمئي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې یوازې او یوازې له یوې پلې څخه جوړ سوي اوسي لکه غنم اوربشې او جوار که چیرې تاسې دې ته متوجه سوي اوسئ جوار او غنم تاسې ټولو لیدلي دي ورسره اوربشې دوی ټوله چې دي یوازې او یوازې له یوې دانې څخه جوړ سوي دي دانه یې له یوې پلې څخه جوړه سوې ده ورپسې راځو دوه مشیمئي نباتات د یو مشیمئي څخه اوس نو موږ دغونه فکر کولی سو چې دوه مشیمئي څه معنا لري دوه مشیمئي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې له دوو پلو څخه جوړ سوي اوسي یعنی دانه یې دوه پلی اوسي ښه مثالونه یې موږ ورکولی سو لکه نخود لوبیا ماش او داسې نور نخود او لوبیا دواړه څه ډول جوړښت لري دوه پلی جوړښت لري که چیرې تاسې یو دوه ګلاسونه را واخلی ترڅو په دې پوه سي چې د یو مشمی او دوه مشمی ترمنځ توپیر څه شو دی. تاسو دوه ګلاسونه را واخلی، په هغه کې خاوره واچوي. په دا دواړو کې په یو کې جوار یا هم د یو مشمی نباتاتو یو ډول را واخلی، په هغه کې شخ کړئ. په بل ګلاس کې نخود یا لوبیا شخ کړئ. د سلرویش ساعت بعد پر سر یې اوبه هم واچوي. د سلرویش ساعت بعد دغه تخمونه را واخلی او په کاغذ وچ کاغذ باندې وچ کړئ او وی ګوري چې د دې دواړو ترمنځ څومره توپیرونه دي. تاسې به ووینئ چې د ریښې کې د دوی څه دی ډېر توپیر لیدل کېږي. او همدارنګه که چیرې دغه نبات وده وکړي، تاسې هره وده یا د وخت په تیریدو ټوله مرحله مشاهده کوي ووینئ، تاسې به ډېر تفاوتونه د دوی په پاڼه، ساقه، ریښه کې ووینئ. ورپسې راځو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت ته. دوی یو مشخص جوړښت لري چې په هغه کې موږ او تاسې وایو دغه برخې شاملې دي: لومړی پاڼه، ساقه، ریښه، گل او تخم. نو دغه برخې موږ اخلو، اوس نو په تفصیلي ډول سره زده کوو. لومړۍ برخه چې ده ریښه ده. د ریښې په برخه کې موږ وایو چې دا تر ټولو اساسي برخه ده. موږ وایو چې دا د نبات محافظوي او استحکامي غړي دي. ریښه کومې دندې سرته رسي؟ ریښه د جذب، ذخیره او د اوبو او معدني موادو د لیږ دنده په غاړه لري. لکه څرنګه چې موږ وویل، ریښه څه شي سرته رسوي؟ د جذب عملیه سرته رسوي. کوم شان جذب کوي؟ اوبه او معدني مواد د خاورې څخه جذب کوي. ذخیره هم سرته رسوي، یعنی خپل په ځان کې ځینې مواد ذخیره کوي. کوم مواد ذخیره کوي؟ هغه مواد چې د خاورې څخه جذب کړي وه، هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي. بل موږ وایو چې کوم مواد چې ذخیره کړي وه، د هغو لیږ دنده هم سرته رسي. مثال اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي، هغه راخلي ساقې څخه د نبات ور ټولو برخو ته لیږدي. موږ وایو که چیرې موږ یو ریښه راواخلو، یو نبات راواخلو، د مثال په ډول نخود راواخلو، هغه په خاوره کې غرڅ کړو، د وخت په تیریدو به موږ وینو چې په خاوره کې چې کوم مثال وده کوي، لومړی د دې هغه شاوخوا پوښ پرسیږي او بالاخره د هغه پوښ څخه یو نری سپینه ماده راوځي. میلې ته ورته جوړښت لري چې دغه د اولی ریښې په نامه سره یادیږي، د لومړۍ ریښې په نامه سره یادیږي، چې د وخت په تیریدو سره دغه لومړۍ ریښه چې کله وده کوي په اصلي ریښې باندې تبدیلیږي، چې اصلي ریښه څخه بیا نور نازکې رشتې راځي، چې هغه نازکې رشتې موږ د فرعي ریښو په نامه سره یادو. او د اصلي ریښو، فرعي ریښو مجموعې ته موږ څه شي وایو؟ د ریښو سیستم وایو. د ریښو سیستم چې دی، هغه د شکل د لحاظه موږ وایو په دوه ډوله ویشل سوی دی. یو څه شي دی پاشلي ریښې او یو هم مستقیمې ریښې دي. مستقیمې ریښې کومې ریښې دي؟ هغه ریښې دي چې په هغه کې موږ اصلي ریښه او فرعي ریښه نسو توپیرولی. نو او پاته سو په مستقیمو ریښو کې هغه اصلي ریښه او فرعي ریښه چې کولی سو معلومولی سو، ځکه اصلي ریښه چې ده هغه نسبت و فرعي ریښو ته ډبله ده. مګر کله چې فرعي ریښو ته راسو، د پاشلي ریښو ته راسو، د هغه اصلي او فرعي ریښې ټوله په پاشلي ډول سره پرتې، نو ځکه موږ نسو کولای چې پاشلي ریښې او په پاشلي ریښو کې اصلي او فرعي توپیر کړو. مثال لکه د ګازرو ده، د مولی ده او داسې. ورپسې راځو د ریښې و برخو ته. ریښې مختلفې برخې لري چې راځو هغه په تفصیلي ډول سره هر یو واضح کوو. چیرې موږ او تاسې د ریښې ته متوجه سو، نو ریښه خپل په ځان کې مختلفې برخې لري چې هغو ته نومان ورکول سوي دي. لومړۍ برخه د ریښې خولۍ برخه ده. دویمه نمویي یا هم وده کوونکې برخه ده. درېیمه ټولي برخه او څلورمه هم د حجرو بیلولو برخه ده. راځو دا ټوله پیژن. لومړی د ریښې د خولۍ برخه. موږ وایو د ریښې خولۍ چې ده هغه یا ژیر او یا هم نسواري رنګ لري او شکل یې هم مخروطي دی. دغه برخه چې ده ډېره سخته ده، ځکه چې دا کله چې خاورې ته داخلیږي خاوره کې ځان ته ځای برابري ترڅو په خاوره کې ژور ولاړ سي. او د دې بل اساسي دنده موږ وایو دا ده چې د وده کوونکو به حجرو چې کوي ساتنه کوي. ورپسې راځو نمویي یا وده کوونکې برخه. دغه برخه چې ده زموږ د ځوانو حجراتو برخه ده. په دغې برخې کې د حجرې د انقسام په واسطه نوي حجرې رامنځته کیږي، د حجروي انقسام یا حجروي ویش په واسطه. ورپسې راځو طولي برخه. طولي برخه چې ده تر نمویي یا وده کوونکې برخې وروسته راځي، هغه حجرات چې په دې کې نوي جوړې سوي وي بیا دغه د نمویي یا وده کوونکې حجرې انقسام کوي، او دغه طولي برخه د دې لامل کیږي چې ریښه نوره هم اوږده سي. یعنی خلاص موږ داسې هم ویلی سو چې طولي برخه د ریښې اوږدېدونکې برخه ده. ورپسې اخیرنۍ برخې ته راځو، د حجرو بیلولو برخه. په دې برخه کې چې دی موږ وایو د زایلم او فلویم انتقالي انساج وجود لري. موږ په تیرو فصلو کې د نسجونو په فصلو کې زایلم او فلویم پیژندلي وه چې دوی اوبه او معدني مواد لیږدي، او ورسره کومه جوړه سوې قندونه چې وه هغه اخلي د پاڼو څخه او د نباتو مختلفو برخو ته یې لیږدي. نو د ریښې په دغه برخه کې چې دی دغه انتقالي انساج وجود لري ترڅو اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي هغه د نبات و ټولو برخو ته ولیږدي. اوس نو زموږ راځو اخرنۍ برخې ته. زموږ درس پر دغه ځای باندې پای ته ورسېدی. زه هیله منده یم چې تاسې به ورڅخه اخس کړی او ټول معلومات مو په ښه ډول سره په کتابچو کې نوټ کړي، او په ټولو موضوعاتو باندې به مو په صحیح ډول سر خلاصوي. کوشش وکړي کوم درسونه چې ویل کیږي هر یو نقطه په نقطه د ځان سره نوټ کړي ترڅو په راتلونکي کې تاسو د مشکلاتو سره مخ نه سئ. او وکولای سي چې زموږ و اخرنۍ برخې ته چې د پښتنو برخه ده و هغه ته په صحیح ډول سره ځواب ورکړي. راځو زموږ اخرنۍ برخې ته. په هغه کې موږ او تاسې درې سوالونه لرو. دغه درې سوالونه به تاسې خپل د ځان سره کتابچه او قلم را اخلي، نوټ کوي به، او بلې ورځ ته به د دې ځوابونه پیدا کوي او زده کوي به. زموږ لومړنی سوال دی، تخم لرونکي نباتات واضح کړي او په څو ډوله سره دي. د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره وویل چې تخم لرونکي نباتات کوم نباتات دي او په څو ډوله ویشل سوي دي. دویم سوال، ریشا واضح کړي او ووایاست چې دندې یې څه شي. دریم سوال، ریشا څو برخې لري واضح کړي. همدغه اوسو چې موږ د ریښې هغه مهمې برخې وویلې چې څلور برخې یې درلودلې، تاسې دغه برخې نومان یې واخلئ او واضح یې کړئ چې کومې دندې دوی سرته رسولې. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی میومنی. هیله لرم چې ټول به جوړ او صحتمند یاست. ښه راغلاست. اتم ټولګي و پنځم لوست. هیله لرم چې د دې لوست ټول موضوعات مو د ځان سره نوټ کړي اوسي او درې سوالو ته مو جواب ویلي او هغه په ښه ډول سره زده کړي. نن ورځ راځو لکه څرنګه چې موږ په تېر څپرکي کې د نباتاتو ډلبندي وویله، په نباتاتو په دوو ډلو باندې وویشل چې هغه یوې غیر وییوي نباتاتو او بل یې هم وییوي نباتاتو. تېر ورځ مو د غیر وییوي نباتاتو ډولونه وپېژندل چې په هغه کې مو لیور ورډس وپېژندل او ورسره مو ښځې وپېژندلې او د ښځو اهمیت مو زموږ په چاپېریال کې وویل. نن ورځ راځو د نباتاتو دوهمه ډله چې وییوي نباتات یې هغه پېژنو. زموږ درس به د اووه ویشتمې صفحې څخه تر اته دېرشمې صفحې پورې دوام وکړي. وییوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وایو چې انسانان، که چېرې موږ په نظر کې ونیسو، انسانان چې دي هغه د خپل په وجود کې انتقالي انساج لري چې د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې د رګونو په نامه سره یادیږي د بدن ور ټولو اعضاو ته وینه چیکه یې انتقالي. دغه رقم وییوي نباتات هم خپل په جوړښت کې انتقالي انساج لري چې هغه زایلم او فلویم. زایلات چې و هغه اوبه او مدني مواد یې له ریښه څخه اخیستل د نبات و ټولو اعضاو ته، او فلویم چې وه پخه شوې شرایه د نبات د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته لیږدوله. نو وییوي نباتات چې دي هغه دغه کم جوړښتونو له امله موږ د چې انتقالي نباتاتو په نامه سره هم یادو. چې دوی چې دي په دوه ډوله دي، ځینې چې دي بې تخمه وییوي نباتات او دویمې چې دي تخم لرونکي وییوي نباتات دي. راځو لومړی بې تخمه وییوي نباتات پېژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دغه نباتات چې دي دانه نه تولیدي، د دانې څخه نه تولیدیږي ځکه تخمه نه لري. او دغه نباتات چې دي زیاتره اوس فعلاً په چاپېریال کې په زیاته اندازه د ځمکې پر مخ نه پیدا کېږي، نه موندل کېږي. دوی چې وه په پخوا وختونو کې د ځمکې پر مخ غټ غټ ځنګلونه جوړ کړي وو، لوی لوی ځنګلونه یې جوړ کړي وو، چې د هغه کې دغه لوی لوی درختې چې وه د بې تخمه وییوي نباتاتو په ډله کې راتلل، چې اوس دغه نباتات ډولونه چې دي تر ډېره حده نه پیدا کېږي او یوازې یې پاتې شونې پاتې دي، چې هغه پاتې شونې کې د ډبرو سکاره او د دې څخه موږ نن ورځ استفاده کوو. د دوی په ډله کې یوازې ځینې نباتات چې فعلاً وجود لري هغه سرخصونه دي، اصلکي د کلب موسس دي. دغه نباتات چې دي د دوی په ډله کې شامل دي او فعلحال په ځینو ساحو کې چې کېږي پیدا کېږي. او دغه نباتات چې دي ریښه، ډنډر، پاڼه لري، یوازې میوه او ګل نه درلودي. او دوی په هغه ساحو کې پیدا کېدل چې هغه ساحې ډېر نمجن وه، همدارنګه د ویالو په غاړو کې پیدا کېدله او په نمناکو ساحو کې د ځمکې پر مخ په هغه ساحو کې ډېر زیاته اندازه باندې پیدا کېدل. ازو د دوی د ډلې څخه سرخصونه چیکو پېژنو چې سرخصونه څه ډول جوړښت لري او څه ډول تکثر کوي. سرخصونه چې دي د دغه بې تخمه وییوي نباتاتو له ډلې څخه دي چې زیاتره لکه څنګه چې موږ وویل په نمناکو ساحو کې، په نمجنو ساحو کې ژوند کوي. دوی چې دي خپله اوږ ډنډر لري چې لاندینۍ برخه چې ده د ډنډر لاندینۍ برخه د ریزیوم په نامه سره یادیږي، چې د دغه ریزیوم د برخې څخه دوی چیکه یې منشا اخلي او د دې په واسطه د دې ډنډر چې کېږي اوږد جوړښت ځانته غوره کوي. او بل موږ وایو دغه جوړښتونه چې دي، دوی دغه نباتات چې دي د سرخصونه، دوی چې دي قهوه‌ای رنګه پاڼې لري او تر د دې دغه کم پاڼې چې دي هغه یو ځایي نه غکېژرژېږي. او بل موږ وایو د دوی په ورستنۍ دوی چې دي په د تیغې په واسطه تکثر کوي، چې په ورستنۍ برخه کې تیغه وجود لري چې هغه په مختلفو فصلونو کې دغه تیغه چې ده د تیغې څخه نوې پاڼې او یا نوې سرخصونه چې کېږي رامنځته کېږي. بل موږ وایو سرخصونه چې دي هغه هم زوجي تکثر سرته رسي او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. لکه څرنګه چې موږ د زوجي تکثر سره آشنا یو، په زوجي تکثر کې باید مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود ولري، چې په دې کې هم دغه مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود لري چې دوی کله القا وکړي دوی چې کېږي زایګوټ ځینې رامنځته کېږي، چې د دغه زایګوټ څخه نوی نبات رامنځته کېږي، نوی سرخص رامنځته کېږي. بل موږ وایو چې د دوی غیر زوجي تکثر لکه څرنګه چې موږ وویل د تیغې په واسطه دوی چې کېږي په دغه سرخصونو کې د پاڼو په مخ باندې تیغې رامنځته کېږي، چې د دغو تیغو څخه د چې کله مثال تیغې جوړ سي هغه د په مځکه باندې لویږي او د کله چې پر مځکه ولوېده د دغه څخه نوي سرخصونه رامنځته کېږي، او همدارنګه دوی د فرګمنټیشن تکثر هم سرته رسي چې هغه په داسې ډول سره دي چې د دوی دغه ریزیوم ډنډر چې موږ وویل هغه څه کېږي، ټوټه کېږي او ورڅخه نوی سرخص رامنځته کېږي. ورپسې راځو د زړې لرونکي نباتات یا هم تخم لرونکي نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې دا مو په تیرو لوستونو کې هم پیژندلی وه، تخم لرونکي نباتات دغه نباتات چې دي د تخمات شکي د تخمې د لارې وده کوي، نمو کوي، او دغه نباتات چې دي خپل په ځان کې ریشه، ډنډر او پاڼه لري. د دوی دغه کومه پخه شوې تخمه چې ده هغه د اوویل په نامه سره یادیږي، چې د دغه اوویل چې دی د وخت په تیریدو په جنین باندې بدلیږي، کله چې په جنین باندې بدل سي د هغه په شاوخوا یو پوښ راځي چې په دغه پوښ په داخل کې دوی څه کوي، وده او نمو کوي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي دغه جنین څخه څه کېږي، یو نوی نبات رامنځته کېږي. یا مثال په مختلفو موسمونو کې ځینې زړې لرونکي چې دي د باد په واسطه او ځینې د ژوندي ناقلینو په واسطه د چیکې د ځمکې پر مخ باندې لویږي، او کله چې د ځمکې پر مخ باندې ولویږي د هغه څخه نوي نباتات رامنځته کېږي. او دوی چې دي د رقم د دې شاوخوا چې کوم پوښ دی د تخم لرونکو نباتاتو د دغه پوښ په واسطه دوی د ډیرو مختلفو هواو کې مختلف شرایطو کې څه کېږي، ساتل کېږي. موږ وایي زړې لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله دي، چې یو یې جمنوسپرم یا ښکاره تخم لرونکي نباتات، او بل یې هم انجیوسپرم یا پټ تخم لرونکي نباتات وو. لومړی راځو ښکاره زړې لرونکي نباتات یا ښکاره تخم لرونکي نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې موږ وویل دا چې دي د جمنوسپرم په نامه سره هم یادیږي، چې جمنوسپرم له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دي چې جمنو په معنا د ښکاره او سپرم په معنا د تخمې سره دي. د دوه نباتات چې دي تخمې ښکاره دي او د میوې په واسطه نه دي پوښل سوي. د دوی تخمه چې د هغه د فلسونو په واسطه پوښل سوي دي، چې دوی ته چې د فلسونو چې دي خپل ځینې کلک او ځینې هم نرم و. او بل موږ وایو چې ښکاره زړې لرونکي نباتات چې دي ګل او میوه نه تولیدوي، او د دوی پاڼې چې دي هغه ستونو ته ورته جوړښتونه لري. موږ وایو د دې چې د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې څه کوي، ژوند کوي، او موږ وایو دا چې ډیره وخت پرشنه پاتې کیږي، ځکه چې د دوی پانی چې دی یو ځای نه رژیږي د مختلفو په یوازې یو موسم کې، په مختلفو موسمونو کې په قرار قرار ډول سره پانی رژیږي او پر ځای نوی پانی رامنځته کیږي. او بل موږ وایو د دوی په مثالونو کې چې دي تر ټولو ښه مثال یې چې دي مخروطیان دي. ازو مخروطیان پیژنو. موږ وایو مخروطیان چې دي دا عموما د ځمکې پر مخ باندې په ډیرو ساحو کې پیدا کیږي، خو په زیاته اندازه په یخو او معتدلو سیمو کې پیدا کیږي. مخروطیان چې دي هغه موږ وایو چې د دې دغه چې دي تکثر چې دي په دې کې مذکر او مؤنث جنسي غړي د غوزې په ډول د مثال د ونو په برخو کې وجود لري، او داغه په ډول سره کله چې مذکر برخه د مؤنث برخه سره یو ځای شي ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. چې د دې په مثالو کې موږ کاج، جلغوزه، سنوبر دا ټول چې دي د مخروطیانو د ډولونو څخه دي چې زموږ د افغانستان په ډیرو ساحو کې څه کیږي، پیدا کیږي. د دې څخه د مخروطیانو د ډولو څخه کاج پیژنو. کاج چې دی د دې ډنډر چې دی هغه استواني جوړښت لري، او استونو ته ورته پانی هم په ځان کې لري. کات چې دی هغه د فلسونو په واسطه یا د یو پوش په واسطه د چې سوي دی پوشل سوي دی، دا پوش تخمې چې دی، او اوبه چې دی هغه نس کولی چې په اسانی سره د دې تخمې پرې ورسیږي، نو ځکه دا چې دی د کریټیکل پوش په واسطه چې سوي دی پوشل سوي دی چې دی د وچېدو څخه ساتي. او بل موږ وایو کات چې دی په څه ډول سره ډیرښت کوي. کات چې دی هغه په زوجي تکثر سره دیریږي، او په دې کې چې موږ وایو مذکر او مؤنث برخې وجود لري، چې مذکر برخې چې دي هغه کوچنی ګردی دي چې د ډنډر په ځوانو برخو کې، مؤنث او مذکر برخه کې د یو نبات په مختلفو ډنډرونو کې وجود لري په ځوانو برخو کې، چې مذکر برخه چې د موږ وایو زرګونه دانې چې کې ګردی تولیدي، چې دغه ګردی چې دي هغه کوچنی ژړنګ دي، او دغه رقم مؤنثه برخه چې ده د تخمې په نامه سره یادیږي، چې دغه تخمې ته چې دی د دې په داخل کې اکسل وجود لري، چې دغه اکسل د مؤنثه برخه ګامیت تولیدوي، چې وروسته کله چې د پسرلي په موسم کې موږ وویل چې دا نباتات چې دي د ژوندي ناقلین په واسطه د دې تکثر زوجي تکثر القا صورت نه نیسي، نو دا چې دي د باد په واسطه په پسرلي موسمونو کې د دې هغه مذکره برخه تر مؤنثي برخې پورې ځان رسي، کله چې سره ځای زایګوټ جوړي او د زایګوټ څخه یو نوی جنۍ رامنځته کېږي چې دغه نوی جنۍ چې کله په تخمه باندې واوړي په ځمکې پر مخ باندې لویږي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کېږي. ورپسې راځو په ځیرې نباتات پېژنو. لکه څرنګه چې نوم څخه یې معلومیږي دا چې دی د انجیوسپرم په نامه سره هم یادیږي، چې انجیوسپرم له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوی دی چې انجیو په معنا د پټ او سپرم په معنا د تخمې سره دی. د دوی دغه نباتات چې دی هم ګل هم میوه پاڼه ریښه او ډنډر لري، او دغه نباتات چې دی د دې تخمه د میوې په واسطه پوښیږي او د دې د میوې د داخل څخه وده کوي. او بل موږ وایو پتزړې نباتات چې دي دا د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کیږي پیدا کیږي، او تر تخم ښکاره تخم لرونکي نباتاتو نسبت پتزړې نباتات چې دي په ډیر اندازه پیدا کیږي، او دوی ډېرې ځانګړتیاوې لري، او دوی د مثال په مختلفو موسمونو کې مختلف نباتات د دوی د ځینې وده کوي او ځینې په مختلفو موسمونو کې هغه کوم موسم چې واوسي وده نه کوي، یعنی خپل په موسم کې وده کوي او په نور موسمونو کې وده نه کوي. ورپسې راځو دغه پرزړې نباتات چې دي انجیوسپرمز چې دي موږ ویل په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې یو مشیما یا هم یو پلهیي نباتات او بل یې هم دوه مشیمایي نباتات دي. دوی چې دي خپل مختلفې ځانګړتیاوې لري، چې یو مشیمایي نباتاتو لومړی راځو د دوی په ځانګړتیاوو باندې ځان پوه کړو. یو مشیمایي نباتات چې دي تخمه یې یو پلهیي ده، او د دې ریښې چې دي په خپله ډول سره د ځمکې لاندې وجود لري، او پاڼې چې دي هغه لکه څنګه چې موږ ویلي یو پاڼه چې وه مختلف جوړښتونه لري، مختلف شکلونه لري، او په دې کې چې کوم په یو مشیمایي نباتاتو کې د پاڼې رګبندي چې ده هغه په موازي ډول سره ده، چې اصلي او فرعي ریښې تر منځ یې فرق څوک نسي کولی. او بل په دغه نباتاتو کې چې دي د دې انتقالي انساج هم په ډنډر کې په پاشلي ډول یا هم په ګډوډ ډول په پراته دي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي د تیغه وهلو په وخت کې د دې د تیغې څخه یو بل نوې پاڼه چې کیږي رامنځته کیږي. دغه نباتات چې دي د دې د په خپل جوړښت کې چې دي د ګل ټوټو شمې چې دي د تسکیر آله لري، تانیس آله، کاسبرګ او ګل پاڼه لري. او ورسره موږ وایو چې د دغو نباتاتو پاڼې چې دي هغه د دې د ګلانو پاڼې چې دي هغه د دریو مذرب دي، یعنی یا به درې یا به شپږی یا به نهی یا هم دولس، دغه رقم د دریو په مذرب کې به اوسي. او دغه چې دي د دې څخه د دغو نباتاتو څخه کوم میوې چې لاس راځي د هغو څخه په د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، ورڅخه تغذیه کیږي، چې غنم دي، وریجې دي، جوار، اوربشې او داسې ډېر نور ډولونه. څه دوه مشیمایي نباتات چې دي د دوی دوه پلهیي تخمه لري، او دغه نباتات چې موږ وایي مستقیم ریښې لري، پاڼې مختلف ډولونه لري، او د دې ګلان چې دي هغه د دوو او پنځو مذرب دي، یعنی دوه څلور شپږ اته یا هم پنځلس پنځلس به اوسي، او رګونه چې دي په خپره ډول سره پراته دي. زړې لرونکي نباتات چې دي هغه زموږ د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، او دوی چې دي موږ دغه کمباغوانان چې دي د دې په ساتنه کې ډیر کارونه سرته رسولي دي، چې د دې مثال د حشره وژونکو درمز څخه استفاده کړي ده چې هغه دې ته صدمه ونه رسي. او زړې لرونکي نباتات څخه موږ په غوړیو کې دغه رقم د تغذیه پروټینونو په لاس راوړنو کې، او په ډیرو نورو د کورونو په جوړولو کې، په ډیرو مختلفو برخو کې، په د زینتي شیانو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کوو. ازو اخیرنی برخه ته د پښتنو برخه د درېسوال لرو. لومړی سوال دی، یو مشمی او دوه مشمی نباتات ترمنځ توپیرونه وایست. دویم سوال، د کار جنسي ډیرښت واضح کړي. دریم سوال، مخروطیان واضح کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.